د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې هواري نشي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازی ترکیې ته روان کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت له مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پردو شرکتونو محدود بندیزونه د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالد فورد الوتکو وړونکو جنگي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلار نور هم سخته کړي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یو برخه ده چې په کاریبین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن ترکیه د طالب او پاکستاني چارواکو د خبرو کوربنه ده. خلک وایي د غونډې باید عملي پایلې ولري.
ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي.
یو شمیر ناروغ لرونکي او محصلان وایي پاکستان سره له لانجو وروسته هند باید د ویزو ورکړه پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوځي.
خوست کې د زنغوزیو د ټولولو فصل پیل شوی.
په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان په کومو شرایطو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغو کې باید څرګند شي. د خواجه آصف په وینا کې د دوی شرایط د دوی زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرومرو کیږي. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د اوربند او سولې خبرې اترې پیل شوې وې چې وروسته د اکتوبر پر 19مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اوربند تړون اعلامیه خبره کړه. د ترکیې نننۍ غونډه پیل شوې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې ویلي چې دا غونډه به درې ورځې وي. که څه هم بحثونه لا هم د بند دروازو تر شا دي او رسنیز شوي نه دي خو راپورونه وایي چې پر اوربند سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې تړلې مسلې هم په دې غونډه کې څېړل کېږي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
د طالبانو پاکستان ترمنځ د دوه هیل ناست یو هوکړی وروسته نن ترکیه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو قربانه ده. د دې ناست نیټه د دوه هیل ناست پر مهال ټاکل شوی و. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال حاجی نجیب په مشرۍ یو پلاوی په دې ناست کې د ګډون په هدف استانبول ته رسیدل. یو شمیر پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناست کې د ګډون په هدف د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ترکیې ته رسیدلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناست کې له پاکستانی اړخ سره د څو ورځې وړاندې د دوحې د هوکړې په تعقیب او د باقي پاتې مسلو په اړه خبرې اترې کیږي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون جمعه د اکتوبر په 13مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې په دې غونډه کې د سنزو د هواري پاړه پر یو ثابت میکانیزم سلا وشي. نوموړي ویلي په استانبول کې د څارنې د یو ټینګ تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري تر څو د تراګری هغه غواخت لمنځه یوسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپیخ غواخ هغه تور دی چې دا هیواد یې همیش پر طالبانو پوري کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعاوی په وار وار رد کړي او ویلي دي چې تراګری د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختم کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه خود لوغ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکیې ناسته درې ورځې دوام کوي او دا چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې په دوربن په غزه لو امنیتی همکاری او دوه اړخیز سوداګری او له پاکستان د افغان کډوالو په سندو خبري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان د ناستې ته په اشاره هیله لري چې داسې هوکړې باید وشي چې لږ تر لږه د عملی کېدو وړ وي. دوی وایي د دوه هیله ناستې وروسته یې تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بندې دروازې خلاصې شي چې لا هم تړلې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د غراز باید د ناستې ټول جزئیات له ولس سره شریک شي او پټې هوکړې ونه شي.
کچيري د هوکړې پټ زمایم وی او د ولس سره نه شریکيږي نو معنا دا چې د ولس په ګټه باندې نه ده. دا د یو بل ناورین د زیږیدو سبب کیږي ځکه موږ تاسو ګورو ټولې لارې بندې دي، تګ را تګ نشي کېدلی، سوداګریزي لارې بندې دي، سوداګري بند شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي، یو تفاهم ته سره ورسیږي او دغه ستونزه له منځه لاړه شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي جدي هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی. وایي په دوحه کې وویل چې ټول شیان په ښه شکل مخته لاړل خو نه لارې خلاصې شوې او نه هم سوله او ثبات راغی. د خلکو ستونزې هماغسې ستونزې پاتې شوې. دا ځل باید هر څه له ولس سره شریک شي، نه باید دروازو تر شا پټې معاملې وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې او وروسته په وسلوالو نښتو بدلې شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې وکړې چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لواوخته. له هغې وروسته د روان اکتوبر په یولسمه طالبانو د ډیورن کرخي په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو حمله وکړي او وی ویل چې د دوی دا بریدونه انتقامي دي. په دې نښتو کې دواړو لور یو ته د مرګ ژوبلې د اړولو اداوي هم شوي. دغه راز ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سملاسي اوربند هوکړه او پریکړه وشوه چې په دې اړه به راتلونکي ناسته د همدې دواړو هیوادونو په منځګړیتوب د ترکیې په استانبول کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو ټولې لارې تړلې وي. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښولې او ویلې دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او د ترانزیت سیاسي مسایل او ترانزیت د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. سوداګرو ها ویلي چې د پول دواړو غاړو ته په خوراکي او نورو توکو بار شاوخوا 15000 لارې باندې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت باندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 13مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخي په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکه د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې لامل یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. خاغلی اندرابي دا هم ویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې عمل باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبرې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړي دي چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دی وایي د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوي او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګري زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوي سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دی پریکړه اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي رادیو ته ویل دی وايي صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانټینر د ډیمریج او دغه راز کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د په داسې حال کې چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. کچیر تلارې بندیږي او بند پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاص شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د رواني اکتوبر په لسمه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمینه کابل، پکتیکا او سپین بولدک هوایي حملې هم وکړې چې لاملې یو شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکی په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرې ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوی چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
بل ورته د هند حکومت له د اعلان وروسته چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړوي، اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دغه هیواد غواړي چې ورته د ویزو ورکول بهیر هم پیل کړي. دوی وایي دا به د دوی ستونزې هوارې او له سخت وضعیت او بې برخلیکۍ حالت څخه به وباسي. د هند بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړي. که څه هم پخوا داسې اعلان شوی و چې هند ګواکې افغانانو ته ویزې ورکوي، خو د آنلاین ویزو غوښتنلیکونه له تخنیکي ستونزو سره مل وو. په دې راپور کې همدې ستونزو ته او د افغانانو غوښتنو ته کتنه شوې.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې ژر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي. خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سلا د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي بل کوم لنجوي. نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
د غوښتنې داسې مال دی چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندی رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه و ویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلی د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه ده چې نوې ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاسري واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو، چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوی افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلی وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کیږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. اول ورزو خوسته په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دوی د زنغوزیو غوټې ټکوي چې بیا له دې غوټو دوی په کورونو کې د سپنګ توکو او د کوټو په تودولو کې کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40 زره کسان د لن محل لپاره د زنغوزیو د غوټو پر اشکولو، څنډلو او پیر او پلور کې کاروبار او مزدوري کوي. دا چې دغه څه ډول مزدوري ده، کاروبار یعنی څه وایي؟ تفصیل له نجیب الله خو خیلاور.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدان کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال رادیو ته وویل
موږ دلته تر څو دا غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم زګارې موږ چوټي وي نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده او خلک ډیر لن او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
انده لا ته دا ګرسه چې څون د لارګان د خلک ګره دا کوربار ګره چې د نوستي د دښنه وختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې د یور په بالکو یا غریب خلک د غریب خبره دوه می کړه تخیره ګره د تکیب کړه چې د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څو شي په لار به څو شي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وختادي.
سره له دې چې د څو کډونو را پدې خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راول او اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمه اوسیدونکو ستاره علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبه نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه ولا نرته دلته بار میټر استنده مخه بار مینا وسل میټر په تکلیف ځلین دوه وسول اف دای زیګ در استنده دا ځاین انسته دا وبم د روغلله نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشان هم زنګوزی د دې هواد حکومت اولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنه ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شي وي. د خوست سوداګری او پانګونې خونی رئیس نواب مرزي وویل
دا د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې کومو وایو دروغ بنوي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره را پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ د سمه سبا وکړو نو دا ډېره یو قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنگلونه په دین د پخښ شوی دي.
یاد دی د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې وات زنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګری مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی او له دې کبله حاصلات په ډیرې دودي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
کړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ترکیه کې د ډوبشوي بیړۍ ژوندۍ افغان کډوال ساحل ته رسیدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړي. ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیه د ساحلي ګارډ په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو ولسو کسانو جسدونه له اوبو راایستل. ویل کېږي چې یو پکې قاچاقړونکی و. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبي شوي بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو ولسو کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې پنځه کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې څوارلس سوه کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2018 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری یې د سوریې او افغانستان څخه دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر مطلب دا و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که دوی خپل ستونزې د خبرو له لارې له طالبانو سره هواري نه کړي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. د خبری مجلې د پای راپور اخلو هغه دا چې نړیوال بانک وایي د اګست 1 زلزلې له امله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت اقتصادي زیان اوښتی دی. دا زلزلې تر ډیره په کونړ او ننګرهار ولایت کې وشوې چې خلکو ته زیان واړو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 5.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 3.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1990 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15.3 میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای. ژمی را نږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوسم په خیمو کې اوسېږو. فکر داس کومک نه دی شوی چې یا په موږ به تبادی وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پر راتلونکو جوړه کو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی، داخله ووسی ابل دا چې میاش بل روسه دلته واوري چې دې خو موږ کې زموږ گزاره نه کیږي. پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري او بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک راپور کې د افغانستان لپاره د دغه د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو وکړو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د یودېشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
درسي ساعت